مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې 11 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. زه شاهین بنیری او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه راپورونه او تبصرې لرو. په کویټ کې د امنیت په وجه باندې دته معلومات درکو. خو اړومبی خبرونه اورو. خبرونه وړاندې کوي عبدالحی ککړ.
سرټکی په کوټه کې به می برید کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د ریپورټونو لمخې د هلمند د ناوه ولسوالۍ ودانۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي ریپورټ کې ویل شوي، پاکستان کې د توهین رسالت قانونونه زیاتره وخت پارېدلې ډلې یا هجوم د انصاف په توګه استعمالوي. او سم تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترګریز ځواک پرګاډي برید کې برید سوي چې پکې لښته لږه شپږ کسان ټپیان شوي دي. د صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي خبریالان ته ویلي چې نن سهار های کورټ یو جج په ګاډي کې روان و چې ورپسې شاته روانه د ترګریز ځواک پرګاډي د سړک غاړې شخ بم وچاودېده. نوموړي زیاته کړه چې په حمله کې جج او د ترګریز ځواک عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. البته په چاودنه کې شپږ لارویان زخمیان شوي دي چې روغتون ته رسول شوي دي. سرپراز بکټي ویلي چې د ټپیانو وضعیت مرګنی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حملې دوه ورځې وروسته بېګا د مشکوکو وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پوځ عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر بېګا ناوخته خبریالانو ته په لېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کامبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 900 امنیتي عسکر برخه اخلي چې پکې ملشا ځواکونه پولیس او د ترګریز ځواک عسکر شامل دي. په خبر پاڼه کې هم دومره معلومات ورکړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې د ترګریز کامی کړنلاره به په هر صورت کې عملي کوي. نواز شریف د چهارشنبې پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت د دوشنبې پر ورځ په کوټه کې پر قانون پوهانو سوي ځامنر ګبریت په دې هیواد کې لسو پخوانی بریدونه سر وتړلې. د ویل چې دې ترګر سوچ ته به ماتې ورکوي.
د پوینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفوره کوټ کې اسماعیلیان په نخ کړه. په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړه. چا چې په پېښور کې چرچ په نخ کړو. چا چې د آرمی په بسکول ماشومان په نخ کړه. زموږ د اولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتې ورکو.
په کوټه کې پر وکیلانو سوي برید کې دوه اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي. د دې پېښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او داعش وسوالې ډلې منلې وه. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځې په توګه د لمانځلو خپل اعلان بیرته اخیستی. د اتحاد تېره اونۍ ویلي وو که پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې اعلان نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتحاد مشر ملک نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ټول دوی د فاټا د پارلماني غړو تر ډاډ وروسته دا فیصله کړې ده.
منګه غونډه وشوله. په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډوو. په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیریان په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحاتو اعلان به کوي نو منګه د هغوی په دغه ذمېدارانه سټېټمنټ باندې خپله دغه ورځ د احتجاج نه بدله کړه.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل بشپړ ریپورت نواز شریف ته لیږلی چې پکې د قبایلي سیمو په انتظامي او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه یو شمېر سفارښتونه شوي دي. د ریپورټونو له مخې د هلمند د ناوه ولسوالۍ ودانۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته له وسلوالو طالبانو اخیستې ده. له هلمند د مشال ریډیو خبریال ریپورټ کوي چې په جګړه کې امنیتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پر دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو حملې شدیدې کړې دي. بلخوا طالبانو د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې بریدونه زیات کړي او د ولایتي شورا د ځینو چارواکو په وینا دا ښار محاصره کړی دی. د افغان چارواکي وایي هلمند ولایت ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره اضافي ځواکونه استولي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن د قرغزستان پلازمینه بشکک ته رسیږي. د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورزنګ مشال ویډیو ټول چې ښاغلي اتمر به د قرغزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزه سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. حنیف اتمر پرون په دوشنبه کې و. تواب غورزنګ زیاته کړه چې ښاغلي اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمانف سربېره د دې هیواد د ملي امنیت شورا له سکرټر او همدارنګه د کورنۍ چارو او د ملي امنیت د چارواکو له وزارت سره کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي رپورت کې ویل سوي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون زیاتره وخت پرې د لیډلې هجوم د انصاف د جواز په توګه استعمالوي. د خارجه وزارت په دې رپورت کې په اسلامي ټولنه کې د توهین رسالت او لاقیدې د اوښتو په اړه پرسته قانونونه اندېښنه ښودلې ده. پرون په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ په اړه خپور سوي دې رپورت کې ویل سوي چې دغه سي قانونونه په نړیواله کچه له منل سوو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي او هغه زیانمنوي. رپورت په ایران کې پر سنیانو، په سعودي عرب او بحرین کې پر شیعانو، په چین کې پر عیسایانو او په اروپا کې د یهودانو پر ضد اقدامات هم په ګوته کړي دي. رپورت غیر حکومتي عناصر لکه په عراق او شام کې اسلامي دولت وسطواله ډله، په غربي افریقایي هیوادونو کې فعال ابو حک حرام، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ تر ټولو لوی سرغړونکي یاد کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې په ځای د ویر خبرولو لار خپل کړی ده. نوموړي خبرداري ورکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټاپو وزمې د امنیت ته خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په ماسکو کې د ارمینیا له ولسمشر سریج سرکینان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبره وکړه. دوی دا یو ډیره خطرناک لوبه ده. موږ بېخي د بنیادي ډانچې او شهرانو امنیت ته خوندي کولو لپاره هر څه کوو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او دا به ډیر جدي اضافي اقدامات وي، یعنی دواړه اقدامات تخنیکي، خو دا به یوازې تخنیکي هم نه وي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د روس فدرالي امنیت ادارې وویل د روس د امنیت ځواکونه دوه تنه په کرایمیا کې په دوه جلا پیښو کې وژل شوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روس تورونه خیالي او د اوکراین خلاف د نورو پوځي ګواښونو لپاره بهانه بلل. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال ورکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل نهه دېرش روپۍ او په یو سل نهه دېرش روپۍ او یا پیسې، یو یورو په یو سل ولس روپۍ او یا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ لس پیسې، د متحده عرب امارات درهم پاته ویش روپۍ او یا پیسې او پاته ویش روپۍ نوي پیسې، د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ دېرش پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ څلور پنځوس پیسې، او دوه سوه پنځه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم وویشت، بنو کې شپږ دېرش او څلېرش، او کوټه کې به زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سرسره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. فوز وای په کوټه کې په وکیلانو د ځانمرګي برید په تړاوي د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په کوټه کې د ترهګر برید نورستو خبر اعلان او وکیلانو احتجاجونه کړی دي، خو سیاسي ګوندونه غلي دي. وجه څه ده؟
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت د غت ګوري د وکیلان رجمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي.
د فاټا د وکیلانو اتحادیه سوار لسم اگست د تورې ورځې په توګه انمانزل ځنډولې دي.
پښور له سم اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحات او اعلان وکړي، نو موږ د هغوی په دغه ذمہ دارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړ.
د سیمې اونلاین هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. په داسې حال کې چې پوځ وایي په کوټه کې په وکیلانو د ځانمرګي برید په تړاو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په کوټه کې بمی چودنه شوې ده. د دغې په اړه باندې تازه معلومات تخلو. دا وخت سره د کوټه نه زموږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرښه. ترین صاحب، تاسو ستړي مشوې؟ هم سارم په خیر. ډېر مننه ترین صاحب. ترین صاحب، په کوټه کې نن بیا بمی چودنه شوې ده، څه معلومات دي، څه تفصیل دی په دغه اړه باندې؟ چیرته شوې ده او د مرګ جوګلی په کیسه صورت حال
دغه په دې کال کې مر د کوټ پر زرغون سړک باندې نن سهار تقریبا یو د دې شاو په هغه مانو چې کله چې د افغانستان یو پخوانی ترانسپورټ شامل دا غوړ مو څه د دې د هر شاو په پولیس کې نو هغه یو څه په دې کې کار نه و.
ها ها،
موسل
ښه بخنه غواړم ترين صاحب، تاسو आवाज ډیر صفه ناراضي خو خبره دا چې جج ته او دغه سره نور امنیتی سرتیری او پاغي باندې شوی دی وکسان زخمیان دی. ها ډیر مننه کوم ترین صاحب، په روانو خبرونو کې به نور معلومات لو ډیر مننه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان پوزوایی په کوټه کې په وکیلانو د ځانمرګي بریټ په تړاوي د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړی دی. دا خبره د پوز د اماړیکو سانګي آی اس پی آر د چرشنبه پورس په خبر پاڼه کې کړی دی. د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د دوشنبه د ورځې په بریټ کې چارواکو په وینا 2 اویا کسان وژل شوی دي چې زیاتره وکیلانو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
دا خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی اس پی آر له لوري تیر شپه جاری سوې په یوه بیان کې خبره سوې ده. په بیان کې ویل سوې دي چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، 1500 پولیس او د ترګري ضد د فورس سل سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټې د دورې پر مهال کړی وو. په کوم کې رایل شریف ویلو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هواد په هر هغه برخه کیږي چیر چې ولس دښمنه یا وسلوالي شکمنو ډلو ځالي جوړ کړی وي. په کوټ کې د کومبک د عملیاتو په اړه دا نه څرګنده شوی چې تر اوسه پورې څو کسان ول سوي دي او د دوی تړاو د کومې سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل سوي دي چې د کوټ شهر د بیلابیلو برخو څخه شل شکمن کسان ول سوي دي او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي بریټ په اړه پلټنه پیل شوی ده. دلته تیر شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري په مشرتابه کې وغونډه وسوه. په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود، په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټې په ځانمرګي بریټ کې د وژل شوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت 1 کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د خبرالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سو دوه کیمرمینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به ودوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د دې ونې ورده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرمین محمود خان او د آج ټي وی کیمرمین شهزاد احمد وژل شوی وو. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې 3 اویا کسان وژل شوي دي، په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت کراچي په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټ کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لوی کچری د ولس په مخ تړل شوی و چې لامل هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمه چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. د غډول شونځي او سرکاري دفترونو کڅه هم د وی ورځې د بندي زروست خلاص شوی دي، خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه د پروسوي. بل پلو ته د ځانمرګي بریټ په ضد په ژوب لورلای دلبندین پنجګور او سیبی کې د وکیلانو خبریالانو د ډل له لوري د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي. و مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیش کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او ایوادي د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې تر ځانمرګي بریټ درستو د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې ضرب عضب عملیات به په هر حال کې سرته رسوي. د چهارشنبه په ورځ نواز شریف قومي اسمبلی ته د وینا پوخ دعوه وکړه چې پاکستان د پخوانیو کلونو په مقابله کې زیات محفوظ شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته د خطاب په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د کوټې پیښې ټول کام غمجن کړي، خو هر نوی غم د پاکستان لپاره د نوي قوت وجه جوړیږي. وزیر اعظم نواز شریف قومي اسمبلی ته وویل چې بیلارې عناصر د کمې نظریې تر لاندې زموږ دښمنان شول، نو هغه نظریې ته به ماتې ورکړی کیږي. د ده په وینا دا هم هغه نظریه ده چا چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو شهید کړه. دې نظریې په سفوره ګوټ کې اسماعیلیان په نښه کړه، په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړه، چا چې په پېښور کې چرچ په نښه کړو، چا چې د آرمی په سکول ماشومان په نښه کړه. دې نظریې د مرګ د هرې طبقې نمایه خلکو په شمول د پاکستان اقلیتونه په نښه کړل. دا هم هغه نظریه ده چې زموږ د ژوند تیرولو طریقه، زموږ آئین، عدلیه او د کامې سلامتیا د ادارو دښمنه ده، زموږ د ولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریې ته ماتې ورکو.
هم نه هر قیمت پر اس نظریه کو شکست دینی ہے.
وزیر اعظم په وینا چې د کوټه برید باقی د منصوبه بندی تر لاندې شوې دي او د دې تر شا کار کوونکي ذهن مکرو عزائم لري. دی وایي دا هم هغه ذهن دی چې پاکستان کې امن او امان ختیدو ته نشي کتلی، او په خاص توګه د بلوچستان په صورتحال کې کم خوالی راغلی دی. دا غي تباه کول زموږ دښمن په مقاصدو کې شامل دي. موږ به د دوی عزائم ناکامه جوړو. پاکستان کې د ترقی چې کم امکانات مخې ته را روان دي، او په خاص توګه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري تر لاندې د ترقی کې نوی منصوبې زموږ د دښمن نه هڅمیږي. د دې مقابله کول لپاره موږ له متحد پاتې کېدل بے حد ضروری دي.
ان کا مقابله کرنے کے لیے ہمارا متحد رہنا بے حد ضروری ہے.
وزیر اعظم په خپل خطاب کې زیاته کړه چې هرې طبقې، عقیدې او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې مشن دی. وزیر اعظم قانون نافذ کوونکو ادارو او د استخباراتي ادارو په کارکردګۍ اطمینان څرګند کړو، او وی ویل چې نن پاکستان د 100 کاله مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی. وزیر اعظم ایوان ته وویل چې د قومي سلامتیا ادارې او قانون نافذ کوونکو ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحد دي. قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت د پاکستان داخله چارو وزیر وینا وه چې د ترهګرۍ مخنیوي په کې پاکستان یو اوږد سفر تیر کړی، اوس لږ پاتې دی باید چې دا سفر سرته په اتفاق سره ورسول شي. د زیاته کړه چې د کوټه د سانحې ابتدایي شواهد ترلاسه شوي دي. د مخالفه ډلې مشر سید خورشید چا په دې موقعه وینا وه چې حکومت سره مو وخت په وخت کومک کړی دی او مخکې به یې هم
کوو.
دی وایي په یو ځای د دښمنانو خلاف جنگ کول غواړي، یوازې څوک هم نشي جنګېدلی، حکومت یوازې د وسلوالو خلاف نشي جنګېدلی. دا کامی جنگ پکار دی د هغه خلکو خلاف او د هغه قوتونو خلاف چې پاکستان کمزورول غواړي.
جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې د کوټه سانحه کامی ده، خو دا وړوم وینا ده دې لړکي په یو ځای د کار کولو ضرورت دی.
د مشال ریډیو د زیارت ورځ خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
په وکیلانو تر برید وروسته د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه خویر کوي. د پخوا په څیر سیاسي ګوندونو په عملي توګه دا هم احتجاج نه دی کړی. د دې وجه سکی دي چې دا پښتون عبدالحی کاکړ په کوټه کې له میشت خبریال شهزاده ذوالفقار کړی ده، د هغه ځواب اورو.
سیاسي پارتیان ما خیال خپلم دا وخت دغه ته ګوري، وکیلان ته ګوري، د وکیلان راځمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي. لکه صافیان زموږ دوه کسان شهید شوي دي او ډېر خلک راغلي دي مشته چې تاسو څه کوم غواړئ څه کوئ. نو فیلحال هغه فیملیان هم خپل خپل څوک په فاتحه کې دغه دی، څوک دغه دي فیلحال په تعزیت کې دغه دی، څوک خلک همدردیان ته ځي. پولیټیکل پارټیز هم گرد سره ناست ولاړ کړی دي. اوس چې دوی فارغ سي بیرته کوټ ته راسي، لو خبره ده دي، یو خدا خبره چې دوی په فاتحه ناست دي. دویم خبره ده دي اوس ډېر خلک زخمیان چې دوی په اسپتالو کې دي، په کراچی کې دي، لیډران چې دي په کراچی کې دي، هغوی سره اخته دي. چې زما خیال د ده په ده چې دوی دا شی څخه خلاص شي بیا دوی چینی او لایمن ته کوي.
نو ستاسو په خیال باندې که دومره وخت انتظار په دې واقع کې وسی کنه، نو بیا که سبا یو تحریک شروع هم سی په یو شکل نه شکل کې، کا وکیلانې، که صحافیان وي، که سیاسي ګوندونه وي، نو هغه به هم هغه سي مؤثر وي؟ داسې خو به نه وي چې په هغه کې به یو تعطل راغلی وي او هغه سي به نه وسي مؤثر لکه څنګه سي اوس وخت کې کېدای سي؟
زما خیال دی دا د سټوډنټ پولیټکس نه دی، دا یو ډېر جذباتي دغه نه دی چې په گلی کې یو شی اوسي. هغه ټایم چې دی هغوی ډیډ باډي وړي، د نیم په کور باندې مخته چې دی یی دی چې موږ هغه وخت پورې دا چې دی نه پټو کم وخت پورې موږ خلک نه ګرسته دا یو میچور خلک دی پولیټیکل پارټي ډېر میچور دی یو پلان ډېر میچور دی او ما خپل هم چې د حیثیت خبریال ما ورته خبرې کړې دي پرون ما ورخته وړې دي تاسو لایمل به صحیح کرد دا خبرې کوي چې اوس هم د فاقیانو یو خلاص اوس هم د زخمیانو یو خلاص لیک دی دا دغه اوسې ده چې لوموز ګر د پاکستان په لیول باندې یو لایمل جوړوي او پولیټیکل پارټي به ما سره ګډي او
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپېتا
او 15200 شپېتا کلو هرتز
واشنگتن پوسټ وسپانه د دوشنبه پورس په کوټه کې په کډانو شوی ځان مرګي بریدا او تر دې وروسته حالاتو ته کتنه کړې ورسپانه لیکلې دي د حملې د بلوچستان د قانون پوهانو او کډانو یو پورا نسل لمنځه وړې ده پامیر ساحل له دغه لیکنې مهم ټکی وړاندې کړي
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې راغلي بلوچستان هغه سیمه ده چې قانون پوهانو او وکیلانو ته زخته اړتیا لري دا د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پکې د هیواد تر ټولو اوږده ملتپاله بلتولپاله وسلواله مبارزه هم روانه ده په دې صوبه کې سنی سختریزه ډلو پر اهل تشیع ګڼ بریدونه هم کړی دي لیکن وایي د صوبې یو شمیر مشران په اداري فساد هم ککړ دي او په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان لسګونه خبریالان تښتول شوی دي او د بهرنیو خبریالانو لپاره دا تقریبا ناممکنه ده چې هغې صوبې ته ورشي لیکن وای په داسې حال کې یوازې وکیلان او قانون پوهان دي چې صوبې ته د انصاف او عدل یو څیره یا شکل ورکوي د دوشنبه یا ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د هغې صوبې شاوخوا شپېته وکیلان ووژل شول تر دې مخکې هم په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر وکیلان او قانون پوهان د هدفي پیښو ښکار شوي دي خو لیکن وای د دوشنبه برید د صوبې د وکیلانو پورا یو نسل وخوړ لیکن وایي د دې له کبله به بلوچستان د لا نور لا قانونیت ښکار شي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د کوټې برید په اړه نړیوال غبرګونونه له نشت سره سمول د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د امریکا ولسمشرې نوماندې هیلری کلینټن لنډ بیانونه ورکړل او د پاکستان مشرانو هم ورته کار وکړ د بلوچستان وکیلانو اتحادی یو غړی بهادر خان چې د کوټې له بریده روغ وتلی وو پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په دې برید کې د صوبې ټول مشران او با تجربه وکیلان وژل شوی دي د لیکلي ول چې کم تجربه او ځوان وکیلان چې کورنیو ته ډوډۍ پیدا کوي او یا بیکار دي هغوی د سلګونو په شمیر کې دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په دې کې ښایي ډېر کلونه ولګي چې د صوبې د قانون پوهانو ټولنه بیا په شمیر کې پوره شي او له دې پیښې ورغېږي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
فاټا سیاسي اتحاد سمو د وړاندې د قبایلي سیمو پاړه د اصلاحاتو نه اعلانولو په صورت کې د اگست 14 چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی و خو اوس د سازمان د پارلماني غړو په ډاډ ورکولو سره د غیران بیرته خسته دي د اتحاد مشر نصر محمد په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال احمد الله سره مرکه کړې او سر کې خپلې دې فیصلې پاړه معلومات ورکړي
منګ غونډه وشوله په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګ به 14 اگست ورځ مانځل ځنډو په وجه د دې چې زمنګا پارلیمنټیرین په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحات اعلان وکړي نو منګ د اغوی په دغه ځمیدارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړ
تاسو مخکې ولې دا اعلان کوئ چې آیا په 14 اگست به تور ورځ شکم د مانځل کیږي د دې وجه څه
وجه دا و چې منګ ته دغه وضاحت نو شوه دغه خبر نو راغلی چې یاره په څوارلسم اګست باندې به دوی اعلان کوي. نو دې وجې نه ملګرو ته فیصله وخت کړې وه چې که موږ سره د پاکستان حکومت واکمن دا خبره نه کوي، نو لہذا موږ به چې د پاکستان سره دا ورځ د دغه په توګه باندې نمانځو تور ورځ باندې.
که چېرته په دغه ورځ باندې وزیر اعظم صاحب د فاټا په حق له څه اعلان نه کوي، نو څه لای عمل به مې راتلونکي دپاره؟
موږ د هغې دپاره بیا د ټول فاټا سیاسي اتحاد په درشتم تاریخ د باچا خان په مرکز کې میټینګ راغوښتی دی. موږ په دغه میټینګ کې انشاءالله دې فیصلې ته رسیدونکي وو. که زمونږ ته په څوارلسم اګست اعلان ونه شي، نو موږ به فاټا ته دننه خپل سیاست غځوو. موږ به په فاټا کې جلسې کوو، موږ به په فاټا کې جلوسونه وباسو، موږ به په فاټا کې میټینګونه کوو، او موږ به خپل تحریک ته زور ورکوو، پر امن تحریک ته به زور ورکوو، او موږ به تر د هغې په قرار نه کینو چې فاټا د پښتونخوا حصه شوي نه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په جنوبی وزیرستان کې سرحد رورل سپورت پروګرام خزو تا کسبونو په 13 بیا لاسي او مشيني کار ورزده کوي. د اداري چارواکي وایي تر اوسه 268 مېرمنو ته روزنه ورکړې ده او د دوی د کارونو په بازار کې خرڅوي. سلام مسعود د دې پروژې له مشر نورین ملک سره مرکه کړې او په سر کې د پروژې په اړه پوښتلې دي.
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دلتا مونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کرے دے دلتا شزینا تا مونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی ایمبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
تا شو دا سنٹر دے کلا نا کلاس کڑائی دے
26 جنوری 2016
نا دلتا چومرا جنا کیا شزینا رازی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شزینا تا مونگا ٹریننگ در کڑی ادی مونگا تا دور شزینا اس رجسٹریشن تا روغلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہا مونگا تیار شی
دلتا دے دستا کرائی پاولے سرا کوم کوم شیونه دوی ته ورزده کوي
ایمبرایډری چې مطلب ډیفرنٹ ټانکا هوي مد سندی کشمیری دا خپل شیان دلته چې کومه ساوت وزیرستان پښتونو سره چې هغه کلچر ها شیزینا وی چې هغه همغه هغه ته ازده کوو ډیکوریشن چې وی دا موتیونو سره دا شیانه جوړی دا کمبلې جوړی ټیکره جوړی
تاسو دا ټریننګ په دې سنټر شو ورکوي کوم شینونه کوم شیونه درته ملو شوی دي آیا دا سلایي مشینونه دا جنکای ته غور کوي
چې کومه شیزینا کومه مشين باندې تا کوي لاسو ورځ ټریننګ چې کله هغه ټریننګ ختم شي بیا هغه مشین هغه ته مونږ گیفت کوو
چې دا کوم شیونه د کښې د ګرې دلته جوړیږي دا د خرڅون مارکیټ ته تاسو وباسه
مارکیټ یې نشته مونږ دلته ډسپلی کوو مطلب حوصله افزای د پوره مونږ دلته ډسپلی کوو هغه نوم ز ولی کم هغه چې شي ها جوړی کنه هغه باندې مونږ نوم ولی کو چې دا شی دلته ها جوړ کړي دلته ډېر ډیکوریشن د سامان د غون شیزینه ها دلته جوړ کړي دا بیا مونږ دلته ډسپلی کوو چې کومه ویزیټر دلته رودری می هغه ته پته لگی چې دلته چی شي جوړ کړی دا چی شنه دا جوړ کړی
د دې سنټر د مشر په حیثیت باندې د دغه شجیناو یا د جنکای مستقبل به په دې اولی سره څرنګ
مستقبل خو شجینا ډیر اکشلی دا کی ما مو اټنشن لیدلې د شجینا ډیر اټنشن سره ډیر توجه سره دلته کار کوي هغه خوشحالي کی دلته چې دلته ها رودری می هغه خپل ځان ته داسې ګینی لکه مونږ چیرتا ویل سیټلډ شهر چي یو دا مونږ سکسس دا د شجینا سکسس دا چې اوس شجینا انډیپندنت
د وزیرستان پیغل او نور شجینا او تبا د دې ځای د مشر په سیاست څه پیغام ورکوي
زه پیغام دا ورکوم چې لکه ذات تعلیم یافته یم شجینا د خدمت د پوره دلته روغلی یم ساوت وزیرستان مې اول مې نه د کتلې وې چې زه تعلیم د پوره د خدمت د پوره دلته رغلی مې دا ها ته ضروری ده چې شجینا ته انډیپندنت کولو ته ورکاو چې دا خپل ځان د پر خپل سټیپ اخلي دوی نه چې مونږ عبدو ته بیک اپ کوو چې مخته شو مخته شو
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي دی. عبدالحق کړنل به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. لومبې د دې وخت خبرونه.
د بلوچستان په کوټه ښار کې ترګریز ځواک پرګاډي بریت سویچ په کلش تل لږ شپږ کسان ټپیان سوي دي. د صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز از بوکټي خبر اعلان ته ویلي چې نن سهار د های کورټ یو جج په ګاډي کې چور پسې شاته روان د ترګریز ځواک پرګاډي د سرکاري شخص بم وچاودید. په دې چاودنه کې جج او عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی او د زخمیانو حالت ښه دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حمله وروسته د مشکوک او سوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د فوج عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر بیگانه وخت خبر اعلان ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 1.5 امنیتي عسکر برخه اخلي چې پکې ملیشیا ځواکونه پولیس او ترګرز ځواک عسکر هم شامل دي. په خبر پاڼه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړي چې ترګریز کامی کړنلاره په هر صورت کې عمل کوي. د خبر نو شریف د چارشمې ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د توري ورځې په توګه د لمانځلو خپل اعلان بیرته اخیستې. اتحاد تیرونی ویلي که پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټي سفارښتنې اعلان نه کړي نو 14 اگست به د توري ورځې په توګه لمانځي. خو څوای چې د پارلمان غړو ورته ډاډ ورکړي چې دا اعلان به کیږي. د ریپورټونو مخې د هلمند د ناوا ولسوالۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو له وسوالو طالبانو بیرته نیولې ده. له هلمند د مشال ریډیو خبریال ریپورټ کوي چې په جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به نن د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیږي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي ریپورت کې ویل سوي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون زیاتره وخت پارېدلې ډلې یا هجوم د انصاف ته جواز په توګه استعمالوي. پرون په نړیواله کچه د مذهبي ازادي په اړه فورسوي خپل کلنی ریپورت کې ویل سوي چې په اسلامي ټولنو کې د توهین رسالت او لاقیدې د اوښتو په اړه پرشته قوانینو اندېښنې ښودل سوي. روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکران حکومت ورن کړی چې د سولې په ځای د ویر خبرولو لار خبره کړې. نو مور خبرداري وکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټاپو وزمې د امنیت ته خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رفعت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیستل شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړی. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوې چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوې. په دې موقع جنرال لاهل شریف وایي چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دې په پوره قوت سره ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل وینا وا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اس کامیابی کمزور کولو کوشش دی. ادارې لیکي چې د سیاسي او عسکري مشر والے غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوی او د ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلې. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملک کې امن راوستل د ټولو عمل ضروري دي. اداري اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتل شوي وو اوس ته هم اغشان بوزي. مشر ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د آزادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت د توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور راپیدا شوی چې د ملک نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. ادارې وایي چې آزادۍ په موقع د دی لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تم لرل پکار دی چې د پاکستان د آزادۍ پورس به د قبایلی ولس دا خوب پوره شي. اداري زیاتوي چې ترسو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاہت عہدی وي نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګران ده ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل نظامیا منل کیږي. اداري اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي او که قبایلي ولس ته په صحیح مانو کې انصاف ورکول دي نو د اسلام آباد هائی کورټ دایره کار دی فاټا پورې وغځولی شي. د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا هائی کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان حکومت په کویټه کې د ګل دورزي ځنمرګي برید تحقیقات کوي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان معلومول غواړي چې آیا په حمله کې د داعش وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه. د دغه مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کویټه کې په ځنمرګي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه. په دغه پیښه کې درې اویا کسان ووژل شول. ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي. دغه وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده. پلټونکي وایي دا لا واضحه نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسلوالو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه. دا برید هغه وخت په هسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسلوال له دغه ډلې متاثره دي خو نېغ په نېغه ورسره تړاو نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري. اداره لیکي افغانان د شامي وګړو په شان د اروپایي ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی. د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د 6,400 ځایونو ورکولو ژمنه شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامیه په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه. په دې کې د الینیکو د زوړ هوایي میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخواني سټیډیمونه شامل دي. په دغو کیمپونو کې خواوشا 2000 کډوال پاتې کیږي. اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو. اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري ډېر کډوال مجبور دي چې گرانے او خطرناک لارے استعمال کړي. امنیسٹی انٹرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یو لار لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده. هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات خنخکاری. بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخستل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي امریکایي کمانډان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالي ډلې پر ضد عملیاتو کې د ډلې درانه گزارونه خوړل دي. جنرال جان نیکولسن د چرشنبه په ورځ ویلي په تیرو دوه اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. په دغه اړه نور معلومات اجمل اندراکي.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوي وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په 300 ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سولهییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وایي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبلې اوښتي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي، په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند وویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوې او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. عطا الله خوګیاڼي په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل. خاغلی خوګیاڼي ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لری واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې. وای په دې کال کې افغان ملي اردو ته هجومي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
دا مشال ریډیو ده. پروجیکټ سندیکیټ سرنیز ادارې په یو مقاله کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د الیکټرل کالج نظام ته کتنه کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی د ملیحا
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیزه اداره لیکي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د یو کاندید د کامیابۍ سمه اندازه لدې نشي لګېدی چې څومره کسانو ورته ووټ ورکړ، بلکې هلته د الیکټورل کالج یو ځانګړی نظام دی چې د یو کاندید کامیابی لدې سره تړلې وي چې په کومو ریاستونو کې کامیابی حاصلوي. په الیکټورل کالج کې هر ریاست له آبادۍ سره سم د ووټونو شمیر لري. اداره لیکي د امریکا ولسمشرۍ لپاره یو کاندید باید تر 290 زیات الیکټورل ووټونه ولري. د امریکا هر هغه ریاست چې پکې یو صدارتي نوماند تر 50.1% زیات پاپولر ووټونه وګټي، د الیکټورل کالج 0% رائے دغه په برخه شي. په دې کې یوازې د مین او نبراسکا ریاستونه په دغه طریقې کار عمل نه کوي، بلکې د کانګرس د حلقې مطابق د الیکټورل کالج ووټ تقسیموي. د دې نتیجه دا وی چې د میلیونونو خلکو ووټ نشمیرل کیږي. د مثال په توګه په نیویارک او کالیفورنیا کې چې پکې ډیموکرات ګوند اکثریت لري، د ریپبلیکن ګوند کاندید هلته د ځان لپاره د ووټ منشي کولی. دغه شان په وایومنګ او میسیسیپی کې د ډیموکرات ګوند نوماند د کامیابۍ تمه نه لري. اداره لیکي د الیکټورل کالج نظام کې دا ممکن ده چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې په اکثریت سره وګټي، خو بیا د الیکټورل کالج په رایو کې اوبیلي. دا داسې کېدی شي چې یو کاندید په زیاتو آبادی لرونکو ریاستونو کې په ډیر کم فرق اوبیلي، که څه هم په وړو ریاستونو کې کامیاب ګرځېدلی وي. که هیڅ یو نوماند د الیکټورل کالج 290 ووټونه ترلاسه نه کړي، نو بیا الیکشن د ایوانی نوماندګان لاسونو ته ورشي. په دې کې بیا د هر ریاست نمائندگان یا ډیلیګیشن د یو ووټ حق لري او دوی پابند نه وي چې د هغه نمائند په حق کې رای ورکړي چې چای په ریاست کې زیات ووټونه ګټلي وي. د ایوانی نمائندگان لخوا د ولسمشر د انتخابولو وروسته سینیټ مرستیال ولسمشر انتخابوي چې هر سینیټر د یو ووټ حق لري. دا ممکن ده چې کانګرس له بیلو ګوندونو د ولسمشر او مرستیال ولسمشر انتخاب وکړي. اداره لیکي د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په ټولو ریاستونو کې لس سوینګ سټیټس بلل کیږي چې هلته ووټ کومې پارټۍ ته هم ورکول کېدی شي. باقي ریاستونه سیف یا محفوظه ګڼل کیږي، یعنی په دغو ریاستونو کې هر ګوند د خپلې کامیابۍ حاصلولو په اړه باور لرلی شي. دغه لس ریاستونه یا سوینګ سټیټس د ولسمشر په ټاکنه کې ډېر مهم رول لوبوي. په دغو کې اوهایو، فلوریڈا او پینسلوینیا د یو کاندید د بریا لپاره ډیر اهم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه دوام لري. پرون د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونلډ ټرمپ په شمالي کیرولانا کې کمپاین وکړ. په دغه اړه باندې جزئیات د فرشتہ جلال زئی پر راپور کې.
ډونالډ ټرمپ پرون په شمالي کارولینا کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې که د رقیبه کاندیدا هیلری کلنټن واک ته ورسیږي نو په امریکا کې به په ستره محکمه کې د نویو قاضیانو د ټاکنې موقع په لاس ورشي او په امریکا کې د خلکو د حق به چې وسلې درلودلی شي لغوه کړي. ترامپ وویل هیلری غواړي چې د وسلو درلودلو د حق په اړه قانون لغوه کړي. په هر حال کې که هغه په ستره محکمه کې خپل قاضیان په دندو وګماري نو تاسې به بیا هیڅ کار هم نسی کولای. ښایي د دې قانون پلویان وکولای سي چې یو څه کار وکړي، خو زه نه پوهیږم. هغه څه چې زه یې درته ویلی سم دا دی چې دا به یوه بله وحشتناکه ورځ وي. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې پخوا هم د هیلری کلنټن په اړه په خبرو زیات تمرکز درلود. مثلا ټرمپ ویلي و چې که میرمن کلنټن د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، د باراک اوباما د جمهوري ریاست څلور کلنه دوره به یو وار بیا تکرار شي او یا به د ده په وینا تر هغه هم له ناوړه حالت سره مخامخ شي. د امریکا د استازو مجلس مشر جمهوری غوښتونکي پاول راین د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه ویلي چې د ډیرو مهمو مسلو په اړه باید ټوکه ونه شي. دی وایي ما د قانون د دوهم متمم په اړه دا خبرې واورېدې، خو دا یوه ټوکه ده چې ترخه تمامه شوې ده. زه غواړم چې دا ترخوالی به ډیر ژر لرې شي. څوک باید هیڅکله داسې مسایلو په اړه ټوکې ونه کړي. سره له دې چې ډونالډ ټرمپ د وسلې درلودو د حق په اړه په قانون د خپل نظر نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د هغه د خبرې د هیلری کلنټن انتخاباتي کمپاین غندلې دي. د کلنټن د کمپاین مسولینو ویلي چې دا څرګندونه تشدد او خشونت ته د هڅولو معنی ورکوي. د هیلری کلنټن د انتخاباتي مبارزې مسؤل ویلي چې ټرمپ غواړي چې د امریکا ولسمشر شي او داسې خبرې خطرناکې دي، ځکه هغه څوک چې غواړي د امریکا جمهور رئیس وټاکل سي باید خلک تشدد ته ونه هڅوي. د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین ویلي چې د هغه هدف دا و چې په امریکا کې د وسلو د درلودو د حق پلویان ځان ته راجلب کړي، ځکه دا خلک د امریکا د ولس یوه لویه برخه جوړوي. خو د سه‌شنبې په ورځ په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو بحث پارونکې خبرې د ډونالډ ټرمپ دا وینا نه وه، بلکې د هیلری کلنټن په انتخاباتي کمپاین کې د هغه افغان الاصله امریکایي د پلار موجودیت هم و چې په اورلاندو کې پر خلکو حمله وکړه. د صدیق متین زوی په اورلاندو کې لشتلژ نه څلوېشتنه ووژل. د امریکا زیاتو ټلویزیونونو پرون کمرې د صدیق متین پر لور ورګرځولې وې او هغه ښکاره کړ چې د هیلری کلنټن د انتخاباتي مبارزې پر مهال د خلکو په کټار کې ناستو. صدیق متین ویلي چې د کلنټن په کمپاین کې د حضور باید د حیرانۍ وړ نه وي، ځکه دی د کلنټن ملاتړ کوي او فکر کوي چې کلنټن به د امریکا لپاره غوره ولسمشر وي. خو د هیلری کلنټن کمپاین تر دې وروسته وویل چې صدیق متین د دوی لخوا په میلمنو کې نه وربلل شوی او د دوی په انتخاباتي مبارزه کې د هغه د موجودیت په اړه معلومات هم وروسته ورته ورسېدل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بی پولی خبر اعلان په نامه د خبر اعلان نړیوال سازمان په کویټه کې په روغتون شوي ځانمرګي برید غندلی او په پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې په دې اړه جدي او پراخې پلټنې وکړي. بوریوال ککړ د دغه سازمان د یوې لیکنې لنډیز وړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان لیکي موږ په کوټه کې پر روغتون د دې ځانمرګي برید غندنه کوو په کوم کې چې شاوخوا سل تنه ووژل سو. سازمان لیکي حکومت باید د دې برید په جدي او پراخه توګه پلټنې وکړي او خبری رسنیو ته هم پکار ده چې د کار پر وخت د خطر ادراک وکړي. په لیکنه کې راغلی چې د آج ټلویزیون خبریال شهزاد احمد د کوټې په برید کې ځای پر ځای ووژل سو. د ډان ټلویزیون کیمره چلوونکی محمود خان په روغتون کې ساور کړه او د دنیا ټلویزیون فرید الله لا هم تر درمل نه لاندې دی. د یاد سازمان د اسیا برخی مشر بنیامین اسماعیل ویلي موږ د وژل سوو او ژوبل سوو له کورنیو سره غمرازي کوو او د بلوچستان پر حکومت غږ کوو چې په دې برید کې لاس لرونکي ونیسي. نوموړي وویل په عین حال کې خبری رسنیو ته پکار ده چې د خپلو خبریالانو په وړاندې د کار پر وخت خطرونه درک کړي او د هغه لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. بنیامین اسماعیل وای د کوټې د برید کړه وړه همداسې وو لکه پخوا چې سوي دي، یعنی د مرګ ژوبلې زیاتولو لپاره پر لپسې دوه بریدونه کول. دی وای کچیر د خبریالانو ژوند ته خطر وي نو پکار ده چې له پیښو سمدستي وروسته د پیښو ځای ته ورنسي. لیکنه زیاتوي چې ترهګر په افغانستان او پاکستان کې زیاتره وخت له داسې تګلارې کار اخلي چې لومړی یو برید وکړي او ورپسې بل وکړي. په دې کې بیا مرګ ژوبله په دې زیاتوي چې تر پیښو وروسته پولیس د بیړنیو مرستو رسوونکي او خبریالان په منډه د پیښې ځای ته ځان رسوي. د بیپولی خبریالانو سازمان دا لیکنه زیاتوي چې په همداسې پیښه کې په 2013 کال کې په کوټه کې د سما ټلویزیون کیمره چلوونکی عمران شیخ، د همدې ادارې خبریالان سیف رحمان او محمد اقبال او د اننای خبری اژانس تصویر اخیستونکی وژل شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
بنگلادیش د 1901 کال د تاوتریخوالي وجنو په تور د پارلیمان یو پخوانی غړی ته د مرګ سزا ورولې ده. تر دې مخکې هم په بنگلادیش کې د هغه وخت ځینو کسانو ته د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او ځینې کسان په دار هم جوړول شوې دي. فرشته جلال زئی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
شوکت حسین د دې هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې د قتل او نورو جنایتونو د ترسره کولو له امله په اعدام محکوم شوی دی. له هغه سره لږ تر لږه نور وطنه هم محاکمه شوي، خو هغوی په دایمي قید محکوم شوي دي. دایمي قید له عمر قید سزا سره چې په بنګلادیش کې دېرش کاله وخت صرف لري، دوی به تر مرګه په زندان کې وي. شوکت حسین او ورسره محاکمه شوي کسان د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند غړي وو. محکمې ته یوازې شوکت حسین او یو بل مجرم حاضر شوي وو او پر شپږو تنو غیابي حکم شوی دی. محکمې نن حکم وکړ چې شوکت حسین د بنګلادیش د ازادۍ د جګړې پر مهال د یوې وسلوالې ډلې قومندان وو او هغه مهال یې له پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه. شوکت حسین وروسته له جماعت اسلامي ګوند جلا شو او د پخواني صدراعظم خالده ضیا په مشرۍ د بنګلادیش له ملتپالي ګوند سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې د یو پخواني پوځي دیکتاتور ایچ ایم ارشاد د ګوند ملګری. د شوکت حسین وکیل ویلي چې د محکمې د حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د بنګلاديش حکومت وایي د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د شوکت حسین په څیر یو شمېر بنګلاديشیانو د پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه او هغوی ته یې زمینه برابره کړې وه چې 3 میلیونه انسانان قتل کړي او پر 2 لک ښځو جنسي تجاوز وکړي. په دې جګړه کې تر 10 میلیونه زیات بنګلاديشیان بې کوره شوي وو. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینا شپږ کاله وړاندې د دې کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه او له هغه راهیسې د جنګي جنایتکارانو لپاره په دې محکمه کې لږ تر لږه 20 تنه محاکمه شوي دي او د جماعت اسلامي ګوند لږ تر لږه 5 لوی رهبران د دې محکمې په حکم اعدام شوي دي. جماعت اسلامي په بنګلاديش کې تر ټولو ستر سیاسي ګوند دی چې په زغرده په 1901 میلادي کال کې له پاکستانه د دې هیواد د جلا کېدو مخالفت کړی وو او هغه مهال له پاکستاني پوځیانو سره د همکارۍ لپاره ملیشیا ډلې جوړې کړې وې. د جماعت اسلامي ګوند غړي وایي په بنګلاديش کې د جنګي جنایتکارانو لپاره ځانګړې محکمه سیاسي غرض لري، خو د بنګلاديش حکومت یې ادعاوې ردوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بجوړو مومند سیزونکو وایي د سړک خرابوالی او د بیا ودانۍ کار او درېدو له کبله سیمې خلک په خبرت د 2 ساعتونو سفر په ټوله ورس کې کوي. دوی وایي یو سړک تګ را تګ نشي، په یو سړک تګ را تګ نشي کې دي، نو د ملکن پلار زی په دغه اړه باندې د خلکو ستونزې اورو د شانواز ترکزی پر راپور کې.
په محمود جنسی کې د ساپو تحصیل سړک چې د بیا ودانۍ کار پرې په نیمای کې ولاړ شوی، د محمود نه علاوه د باجوړ او د دیرو لسته مشکل جوړ کړي. د یادو سیمو روزګار او د ولستګ راتګ به پیښور ته هم په دې لار کېدو چې فاصله یې له باجوړه 140 کیلومتره وه. ولې د دغه سیمو ګاډي دا سات په تیمرګر او ملکن لارځي چې د ولست پوینه دغه فاصله له 250 کیلومترو زیاته ده او خرڅ یو په 2 زیات شوه. ناوګي د باجوړ ایجنسی په داخله او د محمود ایجنسی په خارجه پوله آباد ده او د دغه سیمو اوسیدونکو شیخ جانزاده وای
د کونړ د عزیزانو حتی را د نورستان او د جلال آباد ته خلکو د دې ټولو چې کوم د لار په محمد باندې دا او د باجوړ ایجنسی خدا د پخوانه لار ده. نو موږ ځکه لګي کوشاده کې او کولاوي کې ډیره مزه به وکړي. په دې وخت یو ډیر مشکل دی، دا تقریبا 15 کیلومتره سړک دی ناوغی د محمدګټ د سیمینا د ناصر کندو پوری
د بایزو د سیمې د ماربلز اونرز اسوسییشن یا د غرونو د مالکانو د اتحادیه یو مشر مبارز مومن وای چې وړاندې به کاروبار ډیر ښه کېدو ولې دا سات هم هغه روزګار په سلور مهیسه پاتې شوه
کلونو کې بعد لا روز یې نو څو ورا وکړنه خالي راځي چې مخکې به سلور سو ولا راځي 500 ولا راځي کم از کم د ورځې وته او تاسو دا غیر نسل یو نیمه لاري به مشکل نه راوږي ولې تر چې د لارې تر روان غاله نګري
د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاوای چې د هغوی د سوداګری گاډي د تیمرګری په لار په یو پوره ورځ کې هم نه را رسی او بل تر نه ځای په ځای د اډو والو ټیکسونه اخلي نو باید د محمد الله رضی زر تر زر جوړ کړی شي
په دې طرف باندې د ملکند ډیویژن کې چې د اعلان کې سمبات گاډي دي نو نرشته چې گاډي مطلب په دور کې رسیدلی نشي نو موږ برباد شو موږ د پړیا ځای نشته موږ د گورنر جو واده کوي صدر پاکستان راغلو باجوړ دا ته موږ نه کړو وزیر اعظم راغلو هغه ته موږ نه کړو او پته نه لګي چې 100,000 چې مطلب تمنه پورې په دې روډ باندې کار ونه
بلخو د وفاقي حکومت لخوا د یاد سرک لپاره 50 کروڑ روپۍ منظور شوه دي خو د محمد ایجنسی د سرکاري چارواکو په وینا چې نه د معلومه کار پرې کله شروع شي یاد دی چې وړاندې د دغه سرک جوړونې کار د پاکستان د پوز د ودانیو لپاره جوړې ادارې اف دبليو او سره ولکه دا سات پرې کار شروع کیږي نو دغه کار به پرې نېشنل های ویز اتارټي کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د سه شنبه په ورځ د پیښور په میوزیم کې د مشال ریډیو غندارا کتاب مخکتنه شو د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبایي وزیر محمود خان په شمول د لرغونیو او تاریخي چارو کارپوهانو د مشال ریډیو استاینه وکړه چې د سیمې لرغونی او تاریخي آثار په یو کتاب کې خوندي کړي دي دغه غونډې په اړه غلام غوث نور حل کړي
پیښور عجایبګر کې د سیمې د لرغونی او تاریخي آثارو په اړه د کتاب د مخکتنې دستوره کې د کلتوري چارو صوبایي وزیر محمود خان مشر میلمه وو او نوموړی د مشال ریډیو د دې هسي ستاینه وکړه
نن چې کوم پروګرام خالد خان ارنج کړی دلته کې د مشال ریډیو په ساتل سره او به څنګه ډایرکټر سره وي چې ډېر په اسانه ژبه کې لیکل کړي نو ما خیال دی دا زموږ لپاره یو ډېر ښه اسټ دی زموږ نه چې څه پاسبل هیلپ کیږي انشاءالله موږ تاسو سره په شا به ولاړ یو تاکي تاسو د دې وطن خدمت کوئ د دې معاشرې خدمت کوئ د پښتو د ژبې خدمت کوئ دا تاریخي مقامات زموږ چې کوم اساسه ده د دې خدمت کوئ
د ګندارا په نوم دا کتاب د مشال ریډیو د خبريال خالد خان د ریډیوي خبرونې تاریخ پاڼې نه راجوړ کړی شوی دی او خالد خان وایي په دې کتاب کې د سیمې د یویش مهمو ځایونو په اړه معلومات راټول کړی شوی دی
ټول پښتونخوا کې د شپږ زورو نه زیات لرغونی یا د قدیمی آثار قدیمه چې وته وو هغه ځایونه دي کتابي شکل چې ورکولو نه هغه کې صرف یویش هغه ځایونه راغلي دي چې هغه ډیر د اهمیت وړ
د لرغونی زایونو او تاریخ د خوندې کولو د اهمیت په لړ کې پروفیسر اباسین یوسفزای د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
تاریخ د یو قوم حافظه او چې د کوم قوم نه تاریخ لاړ شي نو هغه حافظه دی لاړ شي د خیبر درې تاریخي ارزښت پېښور بیا د هغې نه پس د تخبای کندرات شاباز ګړه د کشمیر غار هند سوات اوډیګرام بریکوټ دیل د چرچل مورچل دا اٹک کلا دا د دې غټ غټ موضوعات دي خو په کوم رنگ چې د دې نه د زی زی نه ستوره ستوره خالد خشکی او دا ملګرو راټول کړی دي زه دا ګڼم چې دا نوی نسل د پاره یو ډېر ښایسته مختصر ترین تاریخ دی زموږ د سیمې عظمتونه هندوستانه پورې تللي دي څلور سوه کاله خواوشا زموږ مشرانو په هندوستان باندې حکومت کړی دی د هغې تاریخ ژوندی دی خو افسوس دا دی چې زموږ بچو ته نه په نصاب کې رسېدلی دی او نه په کتاب کې رسېدلی دی
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دا ډیره خبره ده چې د ګندارا په نوم دا کتاب په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی، کوم چې د ګندارا د سیمې د خلکو خپله ژبه ده.
خوشالي خبره ده چې خبره ده ګندهارا ده او ژبه هم د ګندهارا ده. دوی ډېرو ځنو ملګرو کیسه وکړه چې دا انګریزي کې پکار دی، انګریزي کې پکار دی، خو انګریزي د ګندارا ژبه نه وه، دا ژبه د ګندارا ده. څوک دې په ترجمه وکړي خو دا پخپل ژبه کې پخپل مګه باندې ده.
یاد دې وي چې مشال ریډیو تر دې وړاندې هم د سیمې په اتلانو یو کتاب را جوړ کړی و، کوم چې د مشال ریډیو د خبریال بشیرګواخ د ریډیوي خپرونې اتلانو د معلوماتو په اساس لیکل شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.